دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اردوونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه. د افغانستان حکومت وایي د نوي جمهور رئیس د لوړې د مراسمونه دوه اونۍ وروسته به د سولې په مسله د ملي اجماع لپاره یوه بله لویه جرګه راوغوښتل سي. د دولت جوړونې د ټاکنیز ټیم د کمپاین رئیس او د سولې د عالي شورا د دارالنشا پخواني رئیس محمد عمر داودزی وایي چې د سولې د خبرو په اړه د افغان حکومت او طالبانو د دریځ څخه ناسم تعبیر کیږي.
پیشنهاد داده تصمیم نه دی، پیشنهاد داده چې ان شاء الله د اجماع پاکلبا حمله جرګه راوختل کیږي، هم به شورای رهبری مصالحه احیا کیږي، خو هم شمول د ټول
نه افغان حکومت د سولې خبرو د پیل لپاره کوم مخکې شرایط یا شرط وړاندې کړي او نه هم طالبانو پر رسمي ډول په اعلامیه کې دا ویل دي چې دا ډله د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره خبرو ته چمتو نه ده. او شپږ نور ټپیان سوي دي. دغه پیښه د شنبې په ورځ ناوخته هغه مهال سوي ده چې یو افغان کس چې پوځ وزارت ویل دي چې یو افغان سرتیری هم وژل سوی دي او درې نور ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سوني لیګټ امریکا ژغ ته وویل چې دغه پیښه د شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت د شیرزاد په ولسوالۍ کې سوي ده. د ننګرهار یو چارواکي چې د دې اجازه یې نه درلوده چې د رسنیو سره خبرې وکړي د نوم د نښو دلو پر شاته سوسیټد پریس ته ویلي چې دغه کس وسلوال کس افغان سرتیری وو او د امریکایي ځواکونو سره لفظي شخړه سوي ده او ډزې پیل کړي دي. په چین کې د روغتیا چارو مسؤلین وایي چې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمېر شاوخوا 811 ته رسېدلی دی. دا د 2002 میلادي کال په مارچ کې د سارس په ناروغۍ تر مړو ډېر کسان دي. د نو اتیا نورو کسانو د مړینې په تایید سره دا شمېر نور هم پورته تللی دي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون چارواکي وایي چې د تیرې شپې وایرس د ککړو کسانو شمېر 10,200 ته رسېدلی دی. په فرانسه، جاپان، جنوبي کوریا، ملیزیا، ویتنام او ځینو نورو هیوادونو کې هم د کرونا وایرس شاوخوا 340 پیښې ثبت شوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی دی چې هیواد یې په دې کې ناکامه سوی دی چې یو مصنوعي شپږمکۍ د ځمکې مدار ته واستوي. دا پروګرام وروستۍ ناکامي ده چې امریکا ادعا کوي چې د بلیسټیکي توغندیو د پرمختګ لپاره ایران پر مخ وړي. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی دی او 15 نور ټپیان شوي دي. د بلوچستان د هرنایي ولسوال عظیم جان دومړ ویلي دي چې د عسکرو د ډبرو د عسکرو کان سره نږدې د شارګي په سیمه کې ګزمه کوله چې موټر یې پر ماین برابر شوی دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې. د پاکستان الپاین کلب ویلي دي چې د پوځ د هیواد په شمال کې دوه بهرني غره ختونکي چې په یو لوړ غره کې بند پاتې وو د هلیکاپټر د لارې ژغورلي دي. د الپاین کلب سکرټر قرار حیدري ویل دي چې دغه دوه غره ختونکي چې یو د کاناډا او بل د فنلند دي په غره کې ناروغه سوي وو او اوس ژغورل سوي دي. ملګرو ملتونه وایي چې د لیبیا په کورنۍ جګړه کې شکیل ډلې به روانه میاشت یو ځل بیا سره جرګه سي. ملګرو ملتونه ویل دي چې د خبرو بل پړاو به د همدې میاشتې په 13 نیټې په ژنیو کې وسي. په ملګرو ملتونو کې د لیبیا د استازي دفتر په ویلامی کې ویل دي چې په جګړه کې شکیلو ډلو موافقه کړې ده چې هغو خلکو ته به اجازه ورکړي چې بیرته خپلو مینو ته ستانه سي چې د جګړو له وجې بې ځای سوي دي. تر اوسه د لیبیا په کورنۍ جګړه کې شکیلو ډلو د خبرو د نوي پړاو په اړه کله تبصره نه ده کړې. په برتانیا او د اروپا په یو شمېر شمالي هیوادونو کې د توند باد له وجې د الوتکو پروازونه، اورګاډي او کښتۍ تګ راتګ بند شوی دی. د برتانیا د هوا پیژندنې د ملي ادارې چارواکو ویل دي چې د باد چټکوالی په ساعت کې 1.5 کیلومتر وو او شدید باران هم ورسره وو. په برتانیا کې د توپان د برېښنا مزي پرې کړي دي او ځینو ځایونو کې ونې او د اورګاډو په پټلۍ لوېدلې دي. او ترکیه سوریې ته خبرداری ورکړی دی چې د همدې میاشت تر پایه د دې ولایت نه ووځي د ترکیه نظامی عمل سره به مخسی کدا کارونه کوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د پولیس خبرې ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو اوریدل. د افغانستان د جمهوری ریاست معنی د امریکا د دیموکرات ګوند یو احتمالي کاندید او د جمهور رئیس د پخوانی مرستیال جو بایدن د سرګندونو په حق له عکس العمل خودلې ده او ویلې دي که څه هم د امریکا د مرستو مننه کوي خو افغانان تل یو ملت وو او ویبه. ځین نور بیا د جو بایدن دا سرګندونې د پیغور په شکل اخلي او وایي افغانستان باید په اوسنۍ شرایطو کې یو واحد ملت شي او له ځانځانیو ډډه وکړي. رحیم ګل ساروان رپورټ راکړی دی.
جو بایدن په یوې ټاکنیزې مناظرې کې ویلي هیڅ امکان نه لري چې افغانستان متحد شي او د ایلو یا سره د ملت جوړورې له نظرې سره مخالف وو. بایدن چې د اوباما مرستیال و او اوس د امریکا د سګنی کال د ولسمشۍ د ټاکنو لپاره په ډیموکرات ګوند کې احتمالي کاندید دی، وایي افغانستان ته د سفرونو په مهال ورته معلومه شوې چې دا هیواد هیڅکله یو موټی کېدای نه شي او په افغانستان کې یوازینی کار چې باید وکړي په سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزه ده. د جو بایدن دغه سرګندونو ته د افغانستان د ولسمشۍ ماڼۍ خبرګون خودلی دی.
افغانستان یو ځواکمن ملت دی او د تاریخ په اوږدو کې د خپل ملیوالۍ ثابت کړی دی. موږ د ډیرو تړاکونو او د ډیرو غلونو په وړاندې باندې مقابله کړې ده او د خاورې مساتلې ده. د دې خاورې د ساتنې لامل هم همدا دی چې د افغانستان ملت یو قوي ملت دی او هغه قوي اراده لري. موږ د امریکا د مرستو څخه مننه کوو، ولې موږ یو ملت وو او یو ملت به یو.
سیاسي څېړونکي د جو بایدن په سرګندونو متفاوت نظرونه لري، وایي دا د هغه کمپاینی سرګندونې دي، خو د دې تر څنګ دا هم وایي چې حقیقت پکې پروت دی.
جو بایدن پیغام په دې وروستو سرګندونو کې دوه اړخ لري. یو خدا چې د امریکې لپاره د امریکې ولست تداور کارا کی چې امریکا په افغانستان کې ونتوانېدله د کومو موخو لپاره چې راغلی وله هغه پلی کړي او دا یو انتخاباتي مبارزاتو لپاره یوه ښه نقطه د دوی لپاره کېدای شي او د دې تر څنګه د افغان حکومت ته هم دا پیام ورسوي چې ښه افغان حکومت هم له دغو فرصتونو استفاده ونه کړله او ونتوانېده چې د خپل هیواد بیرته راورغوي.
عامو خلکو هم غبرګون ښوولی. یو شمېر وایي چې د هغه سرګندونې یو ډول پیغور دی او ځینې نور بیا وایي چې دا خلک تل یو ملت وو.
د جو بایدن خبره ده بیرته جو بایدن خپله خوله دې بیرته وخلي. افغانستان یو ملت ده، افغانستان 15000 کلن تاریخ لري.
مونږ د جو بایدن دا خبره د پیغور په شکل اخلو چې د مونږ ملت او د افغان سیاسيونو ته دا یو پیغور دی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا په ټویټر کې ویلي چې افغانان د دې وړتیا لري چې خپل ملت جوړ کړي او د خپل سولیزو اهدافو او ارزښتونو په اساس متحد شي. کوبیا د جو بایدن په خلاف دا ویلي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې په ملت جوړونه باور لري او دا ویاړي چې په دې برخه کې له افغانانو سره برخه اخلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
امکان نه لري چې افغانستان یو واحد ملک شي. دا د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندید جو بایدن خبره ده. بایدن په انتخاباتي مبارزه کې ویلي دي چې زه په افغانستان کې د ملت جوړونې د مفکورې سره هیڅ موافق نه وم. یوازینی کار چې باید وکړو هغه په سیمه کې د تروریزم ضد مبارزه ده. موږ د نړیوالو سیاسي چارو کارپو عبدالقیوم مومن سره په دې باره کې مرکه کړې ده. محترم قیوم مومن صاحب، د امریکا د جمهوری ریاست د کاندیدانو په مناظره کې جو بایدن ویلي دي چې زه د اول ورځې نه په افغانستان کې د ملت جوړونې د نظریه او فلسفې سره مخالف وم او یم، او افغانستان هیڅ وخت یو موټی کېږي نه، هیڅ امکان نه لري چې دا یو واحد ملت وي، فقط دغه د تروریزم سره مبارزه صحیح ده. افغانستان څنګه یو واحد ملت نه و او نه به وي او د حل لارې دا ده چې درې ملک شي، څنګه کېدای شي؟ دا
اول دا چې دوی وایي چې موږ په افغانستان کې د تروریزم سره جګړه کوو، خو دوی د تروریزم سره جګړه کوي دوی باید پاکستان ته راشي، ځکه تروریزم د پاکستان نه افغانستان ته رالیږل کېږي. نو که دوی په رښتینې سره د تروریزم سره جګړه کوله نو پاکستان حکومت کې وایي دا تروریزم بند کړو، ځکه زاري هلته دي، کارخانې هلته دي، خلک هلته روزل کېږي او رالیږل کېږي. موږ داعش دوی پیدا کړل، نور تروریستان دوی پیدا کړل، دنیا کې هم دوی ورسره مرستې کړې دي په مستقیم او غیر مستقیم.
دوی خو چې مناظره کوي اغه خبرې کوي، یا هر کاندید اغه خبرې کوي چې د دوی خپل پلان وي، پروګرام وي، او غواړي چې د خلکو رائے حاصل کړي، د خلکو توجه جلب کړي. یعنی هر یو کاندید خپل نظر وي، خو جو بایدن ویل دی چې کزه هم جمهور رئیس کېږم نو زما به د غپلانې د پروګرام دی چې امریکایي عسکر وباسم د افغانستان نه. تروریزم سره جګړه مګر هم افغانستان یو واحد ملت نه دی.
دا سید ستاسو خبره دوی د خپل انتخاباتي ګټو په خاطر باندې خبرې ذکر د افغانستان نه د عسکرو راوستل یو سیاسي لوبه ګرځېدل. ټرمپ هم دا چغې و یو نور هم دا چغې و په دې کې فکر کوي چې دوی به انتخاباتو ګټي. رالو دې خبرې ته چې افغانستان واحد ملت نه دی دا غیر مسؤلانه خبرې پخوا هم بایدن کړې وي او سه بیا وکړي. افغانستان کې تاریخ ته وګوره د تاریخ په چپو کې تاریخ په دوران کې ډیرو ملکونو کوشش کړی چې دا ملک سره وشاړي وای چیړو په ټوټو ټوټو تقسیم کې مګر هیڅوک په دې نه دی بریالی شوی. نه په مغل بریالی شوی او نه په سکندر بریالی شوی او نه په چنګیز بریالی شوی او نه په انګریز بریالی شوی او نه په روس بریالی شوی. دوی هم په دې باندې نشي بریالی کېدای چې دا ملک سره تجزیه کې دا یو متحد ملک دی یا واحد ملک دی د خلک سره یو خلک دی دا سره نه دا کتونکي دي. دوی کوشش وکړ چې عراق تجزیه کې وای نه کړی شو. دوی کوشش وکړ چې سوریه تجزیه کې وای نه کړی شو. دوی کوشش وکړ چې لبنان تجزیه کې وای نه شو کړی. اسی به خوبونه ګوري اما دا چې به تراویخ شي به بوش د خوب و خیالو د افغانستان تاریخي واقعیتونه نور دي. هغه ټولنه بیله ټولنه د هلته بیل خلک اوسیږي. خپل مسکه به جنگی وو په خپل مسکه به سره هر څه کوو مګر کله چې بهرنۍ مونږ ته راځي به مونږ بیرته په یو ځای شو تاریخ را ثابت کړي او دا ځل به هم دا کار کیږي.
جو بایدن ویل دی چې زه د اوباما په وخت کې سوزل لاړم افغانستان ته سفرونه مې وکړل او ماته د معلومه شو چې دا یو واحد ملت نه دی او نو او نه بشي. ویل دی چې زه افغانستان پیژنم
په یو سفر باندې چې تلاش او په بګرام کې پروت او دغه ملت نه ته خبرې کې دا ملت څه غواړي او ستا خپل دغه معلومات چې سیاسي راټولې هغه هم موثقه معلومات نه دي ځکه هغه هم چرته تللی نشي. هغه په خپل دفترونو کې ناشتي او د ځینو کسانو د خلینو ځینی خبرې لیکي.
مومز دنیا په تنګ د خپل ولسم ته په تنګ دي چې د دوی بې اتفاقي او ناندريو حال دي حتی رسولې ده. دا خو مې واقعیت ده.
په دې کې شک نشته افغانستان حکومت دو سره هم نه دي څو سره دي. دا زمونږ خبره چې په دنیا کې څوک ورته غوږ نه نیسي از مونږ په درد باندې څوک ګرځيږي نه دلیل دي. له شرفانی یو خبره کوي عبد الله بوله خبره
ډیره مننه قیوم مومسب کورم ودان
د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو تازه راپورټ خي چې اکثره معلول افغانان د خپل لومړنیو بشري حقوقونو به برخې دي. د امریکا غا خبريال ممتاز بهیر راپورټ را لګلې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یو تازه راپور په نشرولو سره په دغه هیواد کې د معلولیت لرونکو افغانانو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. د دغه کمیسیون یو کمشنر بنفشه یعقوبی د یکشنبه په ورځ د راپور د نشرولو پر مهال ویل په افغانستان کې معلولیت لرونکي وګړي له مختلفو جدي ستونزو سره مخامخ دي. اغلی یعقوبی زیاته کړه چې د دوی د موندنو پر اساس اکثره معلولیت لرونکي افغانان د روغتیا، زده کړو او کار په سیر خپل اساسي بشري حقوقو ته کافي او بشپړ لاسرسی نه لري.
هغه څه چې د افغانستان د معلولیت ټولنه او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او موږ معلولیت لرونکي وګړي له حکومت، ټولنې او ټولو څخه غواړو د قوانینو تطبیق دی. د معلولیت لرونکو لپاره چې کوم قوانین شته دي او دغه راز د هغو کنوانسیونونو د موادو د تطبیق چې افغانستان ورسره یو ځای شوی دی، موږ غواړو چې دا قوانین تطبیق شي تر څو موږ په مختلفو برخو کې په بشپړ ډول د معلولیت لرونکو وګړو د ستونزو د حل شاهدان یو.
د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو د تضمینولو لپاره د معلولینو د حقونو او امتیازونو قانون جوړ کړی او د غراس په 2012 کال کې د معلولیت لرونکو د حقونو له کنوانسیون او د مراکش له میثاق سره هم یو ځای شوی دی. خو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون راپور چې د افغانستان په 38 ولایتونو کې د نږدې 980 معلولیت لرونکو وګړو سره د مخامخ خبرو لاره ترتیب شوی خي چې له دې شمیرې اکثره معلولیت لرونکو افغانان روغتیايي خدماتو ته بشپړ لاسرسی نه لري. یوازې 99 تنو ویلي چې زده کړې کوي او 209 نور ویلي چې په خصوصي سکتور او دولتي ادارو کې دندې لري. په راپور کې د غراز راغلی چې له دیش مېرې 509 شپېته معلولیت لرونکو افغانان له حکومت څخه خپل کلنی امتیازات ترلاسه کوي او پاتې معلولین له دغو امتیازات څخه محروم دي. معلولیت لرونکو افغانان هم تاییدوي چې خپل لومړنۍ او بشري حقوقو ته لاسرسی نه لري او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی ژوند ته پاملرنه وکړي. حسین احمدی چې خپل یو په خیل لاس اور کړی امریکا غته وویل حکومت مکلفیتونه لري، باید خپل مکلفیتونه ادا کړي او د کار زده کړي او روغتیا په برخو کې د معلولیت لرونکو وګړو اړتیاو ته پاملرنه وکړي. د شهیدانو او معلولیت لرونکو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د معلولیت لرونکو وګړو د دغو ستونزو د لری کولو لپاره تګلارې جوړې کړي دي. د دغه وزارت ویان ضیاء الحق فضلی امریکا غته وویل
موږ هڅه کوو چې د شهیدانو ورثو ته او معلولیت لرونکو وګړو ته پورا رسیدگی وکړو. د قانون د تعدیل طرحه عدلیه وزارت ته لیږل شوې چې لمخې به یې نه یوازې دا چې موږ جنگي معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو وارثینو ته رسیدگی وکړو، بلکې طبیعي معلولینو ته هم باید رسیدگی وکړو.
د هغه سروې لمخې چې په 2015 کال کې د هانډیکاپ نړیواله موسسې لخوا شوې، د افغانستان د نفوس 2.5% وګړي معلولیت لري، خو د شاوخوا 14 کلونو له تیرېدو وروسته د شهیدانو او معلولیت لرونکو وګړو په چارو کې د دولت وزارت تازه شمیرې ښیي چې په دغه هیواد کې د معلولیت لرونکو وګړو شمیر 900,000 ته رسیدلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې افغان حکومت په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت ښه والي په برخه کې یو لړ اقدامات ترسره کړي دي، خو پر وینا یې دا اقدامات کافي نه دي او حکومت باید د معلولیت لرونکو وګړو د پیاوړتیا لپاره تر ډیره د ښوونیزو برنامو عملي کولو تپاملر نو کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
په چین کې د کورونا په وایرس د مړو شو کسانو شمیر د 800 اوخته ده. د چین د روغتیا ملي کمیسیون د یکشنبه په ورځ ویل دي چې د اوبی په مرکزی ولایت کې پرون 9 نور په دې ناروغي مړ شوی دي. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د کورونا وایرس لامل د تلفاتو د روسي ارقام په داسې حال کې خبرې شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په وروستیو 4 ورځو کې په هوبی ولایت کې وضعیت یو څه ثابت شوی، خو سازمان خبرداري ورکړی چې د مړو شمیر لا هم ممکن زیات شي.
د هوبی په ولایت کې په تیرو 4 ورځو کې د تلفاتو شمیر ثابت پاتې شوی دی. په دغه کار کې د راپور شویو قضیو په شمیر کې ډیروالی نه دی راغلی. دا یو ښه خبر دی او ممکن د کنټرول د اقداماتو اغیز ښکاره شي.
خو د هوبی ولایت په مرکز وان کې چې دغه ویروس مرکز بلل کیږي، خلک له سخت وضعیت سره مخامخ دي.
کله چې موږ عادي خلک د دې مرګونی ویروس د خطر په اړه اطلاع ترلاسه کړ، ډیر ناوخته شوی و. موږ ساینس پوهان نه یو، عام خلک یو. موږ نه پوهېدو چې دا دومره ساري مرض دی. په پیل کې موږ ته وویل شو چې دا له انسان نه انسان ته سرایت نه کوي.
په چین کې د کورونا ویروس له کبله حکومت مجبوره شوی ځینې ښارونه بند کړي. په هوبی ولایت کې ګڼ شمیر کسان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو استوګنځیو د باندې نشي راوتلی.
خلک باید دقیقو معلوماتو ته لاسرسی ولري څو ځان خوندي وساتي. په داس حال کې چې ویروس په خپرېدو دی، د روغتیا پالو کار د غلطو معلوماتو له امله ګرانېږي.
له هوبی ولایت څخه لرې پراته سیمو کې له هر کور څخه یوازې یو تن اجازه لري چې په 2 ورځو کې د سودا اخیستو لپاره له کوره ووځي. ځینې خلک بیا د اړتیا وړ شیان کور ته راغواړي.
زه چې د خلکو کورونو ته د اړتیا وړ شیانو له رسولو وروسته بیرته کور ته راځم. پر سړک هیڅ موټر نه وینم. ښار ټول تش ښکاري، بالکل د پخواني بیجنګ څخه توپیر لري.
هانګ کانګ نن یک شنبه وروسته لاغه پر یوې مسافر وړونکې لوی بیړۍ قرنطین لري کړ چې په ټولو مسافرو کې د کورونا ویروس ونه مندل شو. په ورته وخت کې نن یک شنبه د چین له اوهان ښار څخه دویم الوتکه چې پکې استرالیایي ادبا سپاره و داروین ښار ته ورسېدله. 268 مسافر په هاورد سپرینګ کې په یوې پخوانۍ ودانۍ کې ماینو لپاره قرنطین شوي دي.
زه ورسره څه ستونزه نه لرم. زه فکر کوم هغه خلک چې بیرته راځي ناروغ نه دي. دا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو اقدام دی.
همدارنګه یوه مسافر وړونکې الوتکه چې 200 برېټانوي او نور بهرني مسافر پکې سپاره و، نن له اوهان څخه د برېټانیې د یوې پوځي اډې په هوایي ډګر کې کېناستله.
VOA آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
د لوګر ولایتي چارواکو ویلي دي چې په تیر کال کې په دغه ولایت کې یو لس ټنه نشئی مواد نیولې دي. د لوګر والی د خلکو نه غوښتي دي چې د نشه یي موادو په ضد مبارزه کې د حکومت سره همکاري وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور را کړی دی.
د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې ګډو افغان امنیتي ځواکونو د تیر یو کال په اوږدو کې یولس ټنه مخدره مواد په مختلفو سیمو کې د بیلابیلو نظامي عملیاتو پر مهال ضبط کړي او اوو ټنو ته یې نن اور واچاوه. د لوګر امنیه قومندان مل پاسوال رحمی خدا مخلص د یادو توکو د سوځولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې په دغو کې تاریاک، هیروین او ځینې نور نشه یي توکي شامل وو. هغه زیاته کړه چې په دې تړاو یو شمیر کسان څارنوالۍ ته هم معرفي کړي دي.
18 کیلو هیروین بود، 3280 کیلو چرس خام بود، 1648 کیلوگرم تریاک است، 70 لیتر تیزاب است، چرس پخته 2338 کیلوگرم است، مواد شیشه 4 کیلوگرم 5 کیلوگرم است.
د لوګر ولایت له جغرافي څخه قاچاقبران د مخدره موادو د انتقال د لارې په توګه استفاده کوي. له دې لارې نشئیتو کې د هیواد له ختیځو ولایتونو څخه مرکزی او بالاخره لویدیځو ولایتونو ته قاچا کیږي. د لوګر ولی انور خان ساغزی نن یکشنبه د لوګر په مرکز پل عالم کې د نشئی توکو د سوځولو پر مهال د دغو موادو او قاچاقبرانو پر ضد د جدي مبارزې خبرداری ورکړ. د دې خلکو همکاري هم وغوښتله.
په داسې مسایلو کې تنها دولت مکلفیت نه لري، د هر ځوان، د هر ملا، د هر سپین ږیري، د هر چا وظیفه ده چې هغه په خپل وس سره کوشش وکړي چې اول د دې د کرنې مخنیوی ونیسي. که چیرې موږ تریاک ونه کړو، موږ چرس ونه کړو، دغه زمینه سازي نه کیږي.
په همدې حال کې د لوګر یو شمیر اوسیدونکو د مخدره موادو پر ضد د پولیسو وروستۍ هلې ځلې ستایي، خو نیوکه یې دا ده چې ګوندې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ نه غواړي دغه مبارزه بریالی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په افغانستان او پاکستان کې په 2019 کال کې د وړم کال په نسبت د ګوزانی یا پولیو ناروغي زیاته شوې ده او لسګونه پیښې ثبت شوې دي. چارواکي وایي د دې ناروغي د زیاتېدو لوی عامل د کورنۍ لخوا ماشومانو ته د واکسین نه لګول، بې خبري او د وسلوالو ګواښونه دي. د خبر تفصیل واورئ.
2019 کال کې ګوزانی یا پولیو په افغانستان او پاکستان کې بې ساري وده کړې ده. په افغانستان کې 28 او په پاکستان کې 130 پیښې ثبت شوې دي. طبي کارپوهان وایي د پولیو په حق نه خبري او د کورنیو بې غوري د دغې ناروغۍ د زیاتېدو لوی لامل نه دي او په میلیونو ماشومان د پولیو په ویروس د اخته کېدو له خطر سره مخ دي. عائشه د هغو قرباني شویو یوه ده چې مور او پلار د پولیو له اغېزو څخه بې خبره وو او واکسین لګولو په برخه کې بې غوري کړې ده.
کله چې زما سیسټر او زه روان وو، هغه ماته وی راچاقه شو، نو زه ورته نشم راچاقه دي. نو هغه ماته وی چې عائشې کوزستا چرته زما په شانتی وین اوس په مونږ په منډو منډو دی زینې تلو. نو هغه وخت باندې زه ډیره زیاته خپه شوم. دا زما تقریبا مونږ پرایمری سکول کې وو. دا خبره ماته تر اوسه پورې یاد ده. دا خبره بالکل زما په زړه باندې هغه سي.
اوس عائشه په خیبر پختونخوا کې د ګوزن ناروغۍ له منځوړلو په کمپاین کې رضاکار ده. په تیرو څو کلونو کې په دې سیمه کې د ګوزن زیاتې پیښې لیدل شوې دي. عائشه هیله مند ده چې د دې وضعیت او شرایط د هغو میندو او پلرونو لپاره د یوې بېلګې په توګه ثابت شي چې د پولیو د واکسین له کولو څخه ډډه کوي. په پاکستان کې له 200,000 زیاتو میندو او پلرونو ماشومان ته د ګوزن ناروغۍ ضد واکسین لګول څخه ډډه کړې ده. یو شمیر د پولیو واکسین ته د غربي هیوادونو د توطیې په سترګه ګوري چې د مسلمانان ترمنځ د ناامیدوارۍ لامل کیږي. په افغانستان کې بیا نږدې 2 میلیونه ماشومان له واکسین لګولو بې برخې دي. په خوست ولایت کې عبدالله نور هر ورځ توطیه ردوي.
که اس پولیو صحیح نه وای خو ټولو دنیا بند کړی وای، یو میش د ګلونو کې مخ نه شي بندوای. او دا پولیو دوسای شای دایره شای.
په سیمه کې یو شمیر خلک په دې باور دي چې د پولیو له منځه وړلو پروګرام د غوښتنو مطرح کولو لپاره یو ښه فرصت دی. سید محمد عمر د پاکستان د بلوچستان اوسیدونکو وایي چې خپل ماشومان ته به د پولیو واکسین ونه لګوي.
پر پولیو باندې باید د سرکار څونه متوجه دي، باید د مشر پر دغه باندې متوجه شي.
په نړۍ کې د ګوزن یا پولیو ناروغي ویروس لمنځه تللی دی، خو په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې لا هم د یو تهدید په توګه پاتې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویل دي خای چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا مصیبت ختمېدو ته نږدې شوی وي. د امریکا غ خبريال دي ساشلاین په جنیو کې د دبليو ایچ او د مرکز نه په دې باره کې رپورت راکړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان ای ډبلیو ایچ او رپورت ورکړی دی چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې په جنګ ځپلي کې وو او ایتوري ولایتونو کې د ایبولا د مصیبت سره په مبارزه کې پرمختګ شوی دی. رپورټونه وایي د وروستیو پیښو شمیر د 2250 مړینې په شمول 3409 ته رسیږي. په دې حساب د مړینې اندازه 68% ته رسیږي. د کورونا د نوي ویروس تکامل په نړیواله سطح د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د مصیبت په ځای په مطبوعاتو کې یادیږي، لیکن د روغتیا کارکوونکو د دغه ویروس په ورو انتقال کې پوره پرمختګ کړی دی. د افریقا لپاره د ډبلیو ایچ او سیمایزه مدیره ماشی دی سو مویتی امریکا غږ ته وویل د څو میاشتو پخوا په نسبت اوس په هیواد کې شرایط فرق کوي. مویتی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
What I can say with a great deal of hope and optimism is that we are seeing, for example, in a week something like 5 cases, so the number of cases per day is very much reduced than they were a few weeks ago, soon after we'd had some violent attacks and had to stop essentially the interventions in the hotspots in the DRC.
زه په پوره هیلي او خوشبینۍ سره چې څو هفته کې تقریبا 15 پیښې وینو، ځکه نو په یوه ورځ کې د پیښو شمیر له هغه څه نه چې څو هفتې د مخه وي ډېر کم دی، او سمدستي وروسته له هغه موږ ځینې حملې وکړې او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په خطرناکو سیمو کې مداخله ودرول شوې وه. رپورټونه وایي د کیوو او ایتوري په ولایتونو کې څه باندې 100 وسلوالې ډلې فعال دي. ملګرو ملتونو تیر کال څه باندې 300 حملې ثبت کړې دي چې د ایبولا د روغتیایي چارو په کارکوونکو باندې شوې، چې په دغو حملو کې 6 تنه وژل شوي او 8 تنه زخمیانو، چې دغه حملې په ځینو ناروغانو باندې هم شوې وي. مویتی په سیمه کې بې ثباتی او د بین المللي کوششونو په مقابل کې محلي مقاومت ومنه چې ستونزې پیدا کړې دي. د بین المللي کوششونو هدف د دغه ویروس د خپرېدو مخنیوی دی. دې څرګنده کړه چې که څه هم چې فضا پوره اصلاح شوې ده، خلک د دغه ناروغۍ په جدیت پوهېږي او ډېره همکاري کوي. دا وایي اکثرې علاج کېږي. مویتی وای ډبلیو ایچ او خپل استراتیجی بدله کړې ده او د محلي خلکو لپاره کار کوي او ظرفیتونه زیاتوي. دا وای د تازه تمایل لمخه دا قضاوت کوي دا سخکاري چې نوې استراتیجی ورکوي. مویتی بیا وای:
We are cautiously optimistic that we are reaching the end of this Ebola outbreak. What is very important really is the security aspect, that we have stable security support.
موږ په احتیاط سره خوشبینه یو چې د ایبولا د میکروب پرېدل نور ختم شوی دی. واقعا څه چې ډېر مهم دی هغه امنیتي اړخ دی. موږ به ثباته امنیتي ملاتړ لرو او هیله ده چې د حملو غم به وخوري، ځکه نو دوی به د دغه ویروس د ختمولو په مخ کې خنډونه نه پیدا کوي. د ایبولا خپرېدل د 2013 کال د اګست میاشتې نه راپه دېخوا دوام لري. د 1996 کال نه راپه دېخوا دا لسم ځل دی چې د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ځپي، او په لویدیځ افریقا کې د 2014 کال نه وروسته د دغه ویروس دا دوهم ستر خپرېدل دی چې خو هیڅ وخت سب شوی نه و.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دویمه سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر هغې تاسو په لوی خدای سپارو.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی‌ایستم با اخبار این ساعت. رقم تلفات جانی تایید شده کرونا ویروس در چین تا ختم روز یکشنبه از مرز 900 نفر گذشت.